سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالبه ټلکړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020م د اگست لمیشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي نو باید افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. خغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعات په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایديالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس‌تانگزی نظر د تایید واړه ده. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض ده. علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس‌تانگزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر حنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چلار شو د تعلیم خبره کیږي. تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 110,000 امریکایي ډالرو په بډو اخیستو تورنده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت خغلی الماس او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلویښت کلن الماس د 2020 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډېر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چرواکی وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نخښه شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډي پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د په وینا د هیواد د استقلال حاکمیت او دیموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوې دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې لا چرسو د ګټه خستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوینن پنځشنبه د سپتمبر په 29مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړولو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې د وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو لمخې په بیا کتنې کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون لمخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسي محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډیر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي
وو. او په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز پر روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسي محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 80% د طالب وسلوالو له لوري و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل پلارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور یې مسیان دی یوازې د تسترګي اړوي چې ماشام به وا ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
چی دارم چی کار کنه وقت از جانم اینم ته میم قموی سفیدم
هیڅوک نه لرم چی کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک سر کینم. څوک پړی چې په دې عمر سوال وکړي موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوی واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکو احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دا کوم چې شیرازی دام خاص او خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څو پیژندلوي هغه ته ورکي. عام غریب خلک پاتې وي هغه ملکان او شناخته خلک یاخلي غریب ولاسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویل دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خندونه رامنځته شوی دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویل دي چې په دې میاشت کې مرستي رسول په 129 پیښو کې خندونه رامنځته شوی چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتی او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کې دوه لامل شوی چې لامل یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوی دي ل مرستو به برخه شوی. او چا ویل دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسون کې وجلسوي څلور ټپیانسوي او څوار لس نورې توقيف سوي دي. که څه هم او چا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نمونه نه دي اخیستي خو ویل دي چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویل چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خندونو کچه 9.6% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنۍ مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې د مرستې په شفافه توګه مستحق خلکو ته ورسیږي.
بهرنۍ مرستو ته هم د وچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي. خپل لیستونه باندې بازنګری وکي یو رسات بیا وکي او عادتو کیسه مستحق کسان ته مرسته ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه ورسته بیروزګاری او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلی هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام WFP ویل دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلو په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسي محدود و. د غیدارې په یو بیان کې چې نن خبر شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خندونه رامنځته شوي دي. په بیان کې د هم راغلي و چې 13 اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خندونه رامنځته شوي و چې یوازې 80% د طالب وسلوالو لورو. خود طالبان حکومت بیا ویلی چې په تیر کې زیات شمیر بهرنۍ مرستندوی ادارو ډیر غیر مستحق کسانو ته مرستې ویشلې وي خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقوقو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې دا غوې نظر مو پختلې دي.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامدار توګه درسنوي او د خلکو له طرفه دا استونزي او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپل کسانو ته د سهمي خسل یا د خپل افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادېږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخله او استونزي وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې د یوناما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي لپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي، او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکول شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده، او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د دې بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې مداخله ونه کړي.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا د روسي لمی پړې مکسر خپل نظر شریک کړی و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد توماس ټوست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټوست د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات و.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی بیغونډې کې وویل د القاعده پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووزل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear le britra urusta mug da talibano le mushano sara paadi ke kiu awazi waim che de pk urusta ham mug chamtu yu che da trahgarizo andekhno paada amalan le talibano sara khil pati shu
with Taliban regarding terrorism concerns
talibano makhki pa afghanistan ke da america da bi pilot alota ke brit gandalai khod emin al zawahiri jasad la turusa ham na da taid krai da amerikai charwakai ida kawi che da de vaziyat da dawam pa surat ke pa afghanistan ke da koranai jagde ehtimal sta. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلی توپ خبره هم وکړه. نو موري وویل چې طالبان هم یو خلنه و، یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیون کې ډله په کوټه کې و. نو موري وویل یو ډله افراد و چې لمک سره په قطر کې خبرې کولې او بل ډله په کوټه کې ناشته و چې پریکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سی کنه، او په خبره د کوټه ډله بریالي سو او د زور لارې واک ترلاسه کول غوره او عملی کړد. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوی رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحد ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
نو موږ دا اداره دوه موقعیت نلری په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نلری کوم نومان شخص ته سوی دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړیو د پروپاګند له امله یادی کی دا نومونه
خغلی مجاهد داسې محل دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدي ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 21 عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصاد توان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتن روانه کړي چې دا څو سیمې خپلې کړي. سفیر لستنګزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټول پوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندی کارین جان پیر بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخ تللو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوې بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبوردونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شلوریز جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره. دینم لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ټول مشکله ټیمونو سره او قوي ټیمونو. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله اب هوا سره دی بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې شپږ ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي. دغه کیمپ کارنتین تمرینات نو انشاءالله امادګي هغه فیصدي به نورم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وی هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره لدې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت په خوا ته ښه نوملړی انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتووالی نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د راتلونکو اکتوبر میاشت په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلند او د همدغه میاشت په 26مه له نیوزیلند سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلند او انګلند دي، او د نورو حق لوبډلې به هم ورسره لوبي وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالي ورسته د ګروپ ته راځي.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د ختیځ نورستان په لور د لس کیلومتره سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیرغونې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشټوالي په وجې د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له عملی ولس او حکومتي کارکونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوسی د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریک ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیرغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وان ټوایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غزی آباد پر لور د لس کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیرغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې لس کیلومتره سرک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکو کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او غزابات ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلو نه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه ده چې یاد سرک تر غزیاباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق: مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وس په غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتک زیات شوی او په یو اونۍ کې وطن سیلانیان بلا بلا هیواتونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بلا بلا هیواتونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بلا بلا تاریخو او ځایونو څخه لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې ووري.
شاوخوا څلوېښت کلنه میری له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلې ترڅو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا د غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلی، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
لډیر مشموالی میدار مانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت خنه وو. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلم، ډیر خوند وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپچین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی، مخکې به چې زه راغلم ډیرې سیمو ته به نشم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بیلابیلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 3000 سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړي.
غزنی ولایت په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو، چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروی څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو، او څلور کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایتالیا څخه په موټر سایکل راغلی وو. د دله خلې چې دای اتلسو هیوادونو ته په موټر سایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې د 13 هم له تایلند هیواد څخه دا تو میرمنو په ګډون 11 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
نن د ازادي رادیو په فیسبوک کې د پښتنه مطرح شوی و چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راوخلم. د شفافیت په حق لا څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبي کول دي، ځکه که چیرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړ شي لدینه به ډیره خوي. یو بل هیوادوال د شاپورزی په نوم بیا لیکلی چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلی کې هغه چاته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطرې بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوند نشته، کوم خلک چې غریب دي هغه ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغه شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. اتاولا شفی بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوخوي هغه ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګ همراز د پکتیکا ولایت د ګیلان لیکلی چې په دغه مرستې کې هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دی چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې وشل کیږي چې خپلوان لري، په دې برخه کې یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دی چې وایز ما په شخصي نظر کې چرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړ شي، نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم پیژندل شي، او سره لدی چې خلک به پیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځان ته برابر کړي. همدارنګه یو بل علی لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خدای دې چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استازه یو نماینده به صلاحیت وغواړئ او دا د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوئ. دا موږ ډېر په تکلیف کې یو، په مشکلاتو کې د یو کال کېږي چې زموږ کوم هغه حق چې د هغه نه ده راکړی. نو نه پوهېږم دوی چې آخري فیصله ده، آخري فیصله څه معنا او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت ته اطمینان بخون کوي، ځوابونه همیشه د چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ آزادی ریڈیو کرکن کو اور تم سلام ویم دغا شیر محمد عباس تنگزش دا خبر کڑی دادا افغانستان نے استر قہرمان ڈیر ش خبر وکڑے دادا بارن کن دا کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان بانی چی پیدا دلتا دائستا و نور دل ٹپلستا دا ڈیر ش خبر وکڑی بے غندلا مجم غند مرد ولس ٹھول دا سید خلگو قہرمان پر خواہیو مگر دا دشد مکتب چیلا سید مکتب پر برابر خبر وکړل پر نرو شزه دین نو اسریز د کری فرض دی. نو موږ غواړو چې دا مکتبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتب ته نزي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د مخکښ خزه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا استازی ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اگست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1,000,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په هنتونونو ته د مسلین د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 28 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصولونو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 300,000 امریکایي ډالرو په بډه اخیستو تورن دی. د قرغیزستان د لوړ زده کړو وزارت خغلی یلماس او د هغې قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال، حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تلوسه پر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د امرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړیدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د 400 استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخې خزي
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې منیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه، وروسته بیا مړه شوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلابیلو ډولونو کړیږي. تقریبا 1 کال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجې په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قران شریف ته د بې احترامۍ تور ور باندې لګیدلی وو. لکه باندې 1 کال را په دې خو افغان میرمنې جونې خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوال ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدر کول او تړتیا لري. نن په همدې خپل خبرې کوي په تخنیکی برخه کې میر احمد صافایم سره کوي. لمونږ سره میلمنی دي مدني فعال او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکوال او ژورنالیست شاملا نیازی. دوه میلمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي په خیر راغلي.
خوشاله يم چې تاسو سره
یو. بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. راځو خبرونه باندې باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بل میل مانی اړیکا وسلیږي. موږ تاسو خپل خبري شروع کوو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکې نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي، خو دوی یو ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غاک په ټول نړۍ کې خبرګونونه ډیر زیات درلودل. څومره بخوه چې په افغان خځو د موسنی محدودیتونه چې دي د ممداسې شدید غندل شوی وي.
دقیقا دا ګلاز موږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې به سرنوشت ناستي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډیر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور ریوال غټ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان مرمنو غټ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني، دا یو ډول ګلشته او پر ځای ده.
بله، تاسو به تر ګرځو خپلې بلې ملمنې سره به خبرې پایل کو. لنی کمر نن دواړه ملمنې مونږ یې زی تخلص کی شاملین یې عزیز ما غاوري.
بله، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته.
تاسو اړیکه لګروسته واصل سول نو هغه پښتنه تاسو نه تیر اسوز به بیا تکرار کما ما هغه پښتنه چې ما اغلی قمر نیازین او کړ تاسو نه هم مترکوم. اوریدونکو ازادي رادیو سره اړیکې نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خوشحالي خوده لیدا، خو په خو کې یو ګیله کړی دغه داده چې د ماسا مړینه په ټول نړۍ کې ډیر زیات خبرګونونه درلودل، خو افغان مرمن دم غړي چې په دې رقم وضعیت کې دي دوی بلبل محدودیتونه سره مخ دي، غاګي دومره زیات لکه څومره چې پکار ده نه بدرګکیږي، یعنی خبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې پخین هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونه وکتر څنګه دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او زلو، پخین هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډیر د سټایل او زکه چې دوی کچې د قرباني ورکیا د سپی مسکیږي نه غواړي چې هغه مسائل بیرته تکرار شي، او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په راواخلو په دې باندې وایي چې افغاني ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړي هم شته او ښځې هم شته، یعنې دواړه ډېر راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، اولې ښځې کار نه کوي، اولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي، دا سم دي. نو